احمد شیبانی هم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو پر یو شمیر طالب چارواکو د اروپای ټولنې له بندي څخه خبرو. د خبرونې لویه برخه د شوزو پروګرام نور بس ځانګړی شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالي د ادارې په لغوه کولو غبرګون وښود او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي، حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي، او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظامنامې یا د هماغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطیف الله خیرخواه سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارژ دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپای اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوی دی چې د اروپای اتحادیه د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین وضعیت له نشتې ساري. د وزارت وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د اوکراین په اودیسا کې د روسیې د توغندیو د برید په ترڅ کې د چین کنسولګری زیانمنه شوه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د دې سوال په ځواب کې چې اوس به پر روسیې اعتراض وکړي کنه وویل چې پکنګ به له بیلابیلو لوریو سره په تماس کې وي او په اوکراین کې به د خپلو چینایانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې نه سپموي. په اوجیسا کې د چین د کنسولګری د زیانمنېدو خبر په داسې وخت کې پرون خپور شو چې د درېیمې ورځې په مخه روسیې په توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د اوکراین مختلفې سیمې په نقشه کړې دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن نایجیریا او کاناډا ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شوه. د فلیپین او سویس ترمنځ دغه شیبه لوبه روانه ده او درېیمه لوبه د اسپانیا او کاستاریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې به د یوې میاشتې په ترڅ کې په نیوزیلند او استرالیا کې وشي. پرون کوربه هیواد نیوزیلند د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلند ملي لوبډلې ته په یو ګول شکست ورکړ. اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دي. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه استازولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیه پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړی دی. اروپایي اتحادیه په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 5 مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي شپږتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپای اتحادیه کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپله اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکوي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بل لور ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری وایي طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هېواد او ولس ته لومړی توب ورکړي. نوموړې دغه خبرې د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړې دي. هغې ویلي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو له غوښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهار شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هېواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکي د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چې د چهار شنبې په ورځ ناوخت خبره کړې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استازي خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه داسې ښکاري چې د ښځو له حقونو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلی دی. زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت دپاره سره کرښه ده او که هر څوک له دې کرښې اوړي په څرګند ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي نهیلي کړي دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر نجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کولی نشي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغې تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوی یم ځکه چې موږ ټولو هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر موږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیری نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوي ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور ازموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی ازموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته شراغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی. د تیر جون میاشتې په ورستوي کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د ښځینه سینګارتونونو مسؤلینو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبارونه وتړي. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې د زوم د کورنۍ ډېرې پیسې مصرفې دي او کورنۍ ته یې ستونزې جوړې کړې وې. د همداراز وویل چې ځینې کارونه لکه د وریځو د وریښتانو ایستل او همداراز غیر طبیعي وریښتان په وریښتانو پورې مشلول دغه د په نظر د ویلي و چې یو غیر شرعي کار دی. یو شمیر ښځو ویلي چې د همدغه سینګارتونونو له لارې کورنۍ ته حلاله نفقه ګټي. د ښځینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکول سوی دی چې یوه اونۍ وروسته دغه موده پوره کېږي. د جولای په 19 نیټه په کابل کې ښځینه اعتراض کوونکو د دغو سینګارتونونو د بندیز پر ضد لاریون وکړ. دا لاریون د ګډونوالو په خبره په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو امنیتي کسانو د ښځو د تیتو پرک کولو په خاطر هوایي ډزې وکړې. دوی یې په برقي ډنډو ووهلې او د دوی په وینا طالبانو ورباندې اوښکې بهونکی ګاز وشیند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه په کابل کې د ښځینه سینګارتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر ضد د ښځو د لاریون له ګډونوالو سره د طالبانو د حکومت تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼلې دي. یونامه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده چې افغانان حق لري چې په خپلواکه توګه خپل ږغ پورته کړي او اوسنی نظام باید د دغه حق درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو د مظاهرو د ګډوډولو په خبرون کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د هغو ښځو پر ضد د زور کار اخیستلو په اړه ژور اندېښنه لري چې پر سینګارتونونو د بندیز پر ضد یې مظاهره کړې وه. ښځو مخکې هم د طالبانو د بېلابېلو بندیزونو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي، خو د دغو مترزو ښځو په وینا کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې، ځکه د دوی په وینا طالبانو د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلي. ورستۍ مظاهره ښځو په کومه هیله وکړه او آیا له زوره کار اخیستل به د لاریونو مخه ونیسي که به دغه لاریونونه نور هم زیات کړي؟ په دغه خپرونه کې نن را سره د ښځو د حقونو مدافعانې آغلی قمر نیازی، آغلی پروانه او آغلی دنیا صافی میلمنی دي چې دوی به زموږ سره وخت په وخت د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل کیږي. دوی را اخلو. لومړی زما همکار روشان صاحب وایي چې آغلی قمر نیازی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی نیازی، تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. نیازی صاحب، تاسو خزما پښتنه دغه ده چې ښځو ستاسو په نظر په کومه هیله باندې پرون اعتراض کړی وو او دوی ولې راووتلې په داسې حال کې چې مخکې هم مظاهرې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکار ته او هم دغه ستاسو د راډیو د لارې څخه د افغانستان بغیرت ولس ته او بالخصوص هغه خوندو ته، هغه غیرتي خوندو ته چې خپل د ږغ د اوچتولو هڅه یې وکړله. موږ په شرعي لحاظ که دغه ستاسو پوښتنې ځواب ته راځمه، ورته یو ژور څېړنه وکړو، نو موږ هلته دغه ترلاسه کولای سو چې ظلم گناه ده چې پر یو مظلوم باندې کیږي، او د ظلم قبلول پر ځان باندې، یعنی د ظلم تطبیقول پر ځان باندې دو چنده گناه ده. نو دلته چې دی خپل ژغ اوچت کړله، دا یې خپل هغه د دې دپاره یې د خپل ژغ اوچت کړ. دوی ته معلوم و چې دوی به د دوی ژغ وانه وري، حتی باوجود دې چې خپل دوی کوم عکس العمل نه شي په بار بار اعتراض کوونکو باندې، دوی حتی غلط برخورد له زموږ سره کوي، مګر دوی بیا هم خپل مسؤلیت ترسره کړله، خپل شرعي مسؤلیت یې ترسره کړله. دوی خپل ژغ اوچت کړه، چې زه ویاړ او افتخار کوم په دغه خوندو باندې چې دوی خپل د ږغ د اوچتولو جرأت یې وکړه په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې. ستاسې پوښتنې ته باید راسم چې دقیقا دغه څو ځلې سو چې دوی د هغه ورځ څخه چې پر نظام باندې دوی حاکم سوي دي، خو د دوی که موافقه وه که مصلحت و که زور و که هر څه، اوس فعلا دوی حاکمان دي په افغانستان کې، د افغانستان پر ولس باندې. خو دوی چې راغلي دي د همغه اولې ورځ څخه تر د نن ورځ پورې د دوی ټول قیدات، د دوی ټول فرامین د ښځو د محدودیتونو دپاره دي، د ښځو د صحنې څخه د ایستلو دپاره دي. دوی هر ډول قوانین چې وضع کوي هغه ټول محدودیتونه ښځو ته راجی دي، چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دوی د ټولنې نیمایي برخه فلج کړې ده، او دا به ډېر سخت وي چې دا به بېرته دوی جبرانوي. دا اوس زه تاسو د میرویس روغتون یو ډېر عیني قضیه ووایم چې میرویس روغتون کې هغه پخواني ډاکټر صاحبان چې وي اکثر چې امکانات درلود لاړه خارج ته، یو دوه ډاکټر صاحبه او یو دوه درې قابلیت چې امکانات نه لري د خارج د تللو چې هلته په شفاخانه کې پاتې دي، هغوی هم د ډېر سختو ناخوالو سره مخ دي. فقط په یو ماش باندې ګزاره کوي. هغوی ته چې کله محصلین راتلله د تجربوي کارو دپاره د هغوی دپاره د موسساتو د خوا څخه امتیازات ورکول کېدله چې هغوی د بلې خوا څخه هم سپورټېدله، یعنی یوازې په هغه ماش باندې د هغوی ګزاره نه کېږي. هغوی په ډېر لوړه سطح باندې ژوند کړی ده، هغوی تحصیل کړی، هغوی په ځان مصارف کړی چې تر دغه ځای ځان رسولی ده. نو هغوی هم یو ډول مایوس دي، او د بلې خوا څخه تا هغه تولید هم بند کړی ده، نور هم ورته نوکاره با انرژي نور ځوانان خوندي نه فارغېږي چې د هغوی تر څنګ ودرېږي، هغوی تقویه کړي. دا به بالاخره څه نتیجه ورکړي او کوم ځای ته به ورسیږي؟ نو د هر برخه کې چې دوی قیدات وضع کوي هغه ټول قیداتونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده، او د ښځو د حقونو سلفېدل ده.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی پروانه، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو واورېدل د اغلی نیازی په خبرو کې چې دوی ویل چې ښځې پوهېدلې چې غوښتنې به یې ونه منل سي، خو دوی بیا هم دغه جرأت وکړي د دوی په وینا او راووتل لارو کوڅو ته راووتې او اعتراض یې وکړي او د خپل حق غوښتنه یې وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا ښځو په یو هیله او امید باندې دغه لاریون وکړ که دوی پوهېدلې چې خبره به یې نه اورېدل کېږي؟
اولو کې تاسو سلام تاسو مخکنه استودیو ته او بیا دې پروګرام کې ښایي ته او هو د خورجان خبره ریښتیا ده. مونږ مثلا ته د لاریون کړی دی دا مودل لپاره کو چې مونږ دا غږ ورسیږي نړیوالو ته، ورسیږي ټولې واوري چې مونږ خپل حق دپاره جنګي خپل حق دپاره خپل د حق دفاع کوو. دا چې داسې کار نه دی، ولې زموږ حق وخوړل شي؟ مکتبونه دوی په مونږ بند کړل، پوهنتونونه دوی په مونږ بند کړل. آخر مونږ یو بله طریقه ځانته پیدا کړو چې په دې وجه نه مونږ خپل کاروبار وکړو، خپل د کور د خپل فامیل سرپرستي وکړو، هغه هم دوی په مونږ بندې. آخر به بیا مونږ څه کوو؟
او غلی پروانه، بله تاسو یادونه وکړه چې تاسو په دغه لاریون کې ګډون کړی وو. تاسو اصلي غوښتنه څه وه چې باید دغه راشګاوی بیرته پرانستل سي؟
هو باید پرانستل شي. که دوی کوم هغه لري موږ ته دې ووایي، موږ ته دې کوم مکتوب ووایي، موږ ته دې که مثلا دوی وو چې د ورځې ایستل دي کې اضافه اختر پکې لګول دي، سمه ده موږ به له دې کار نه ډډه وکړو، او خو اضافه اختر نه لګول کېږي. او بل دلته ویل شوي دي چې هغه څه چې ستاسو دا خو یو فیشن دی، یو هغه دی مثلا دا خو د ښځې سینګار دی، الله جل جلاله د ښځې په سینګار باندې بندیز نه دی اوسه. نو دوی بیا ول دسې کوي، سمه ده موږ به دا کارونه کوم چې دوی دي موږ ته یو لاره دې جوړه کړي، بس نه چې سمدلاسه د دوی ووایي چې بندیز بندیز په پوهنتون، بندیز په مکتب، بندیز په ارجا، بندیز دوی اصلا د ښځو په کار باندې بندیز کوي. بله ورځ به موږ ته ووایي چې د نامحرمه مولا بغیر ونه وځي بهر ته، وایي به چې په کور کې کښېنه، په کور کې ناست شي، څه وکړو؟ آخر څوک به کور کې د خپل کور سرپرستي کوي، څوک به د کور مشر اوسي، څوک به کور کې نر سړی نه لري، نن مثلا سړی به نه اوسي، هغه به د خپل کور سرپرستي کوي. هغه جلۍ، هغه ښځه څوک به کونډه وي، څوک به یتیمه وي، څوک یو حال به وي په افغانستان کې. خدا موږ لیدلي شل کالو څلوېښت کال راهیسې همدغه دوار روان دی، همدغه حالات دی، پکې ډېر یتیمان کونډې پکې دي، نو څه وکړي آخر دوی؟
پروانه جانې، تاسو یادونه وکړه چې طالبان غواړي چې اصلا د ښځو ژوند محدود کړي. تاسو موږ ته ویلی سئ چې آیا دغه آرایشګاوې تر ډېره پورې، یعنی اکثریت یې د ښځو وې او ښځو پکښې کار کاوه؟
ګوره، یو خو دا خبره د خورجانې چې الحمدلله موږ افغاني ټولنه کې یو، افغانستان دی دا او دا پښتنه ټولنه ده، دلته بغیر د هغه نفر نه چې خپل اریده وتی بل څوک دلته پاسان نه شو درېده. هر اریزه ته هر یو پلار غیرتی دی، پښتون دی، هیڅ یو پلار نه غواړي او هیڅ یو رور نه غواړي او هیڅ څوک داسې نه غواړي چې خپل عزت دې داسې بې ځایه کړي. دې اریزاو کې عموما د افغانستان په ټولو اریزاو کې بغیر د ښځینو نه بل څوک کار نه کوي، داسې څوک اجازه ورکوي خپل
مقابدو
ته نه هیڅکله نه ورکوي.
شاشه نو دا چې اوس تاسو ول چې ارایشګاوی ټولو د ټولو ملکیت او همدارز هغه کارکونکو ټوله شدینه دي، نو په دې سره تاسو په دې نظر یې چې واقعا دغه د شوزو اقتصاد ته د ضربه رسولو په خاطر دا کار سوی دی؟
خور یعنی یوازې د خوځو اقتصاد ته نه، بلکې هغه خځې چې دغه ارایشګاوی څنګهتون پر مخ بیاي هغه ترشه ګوره، هیڅ ښځه نه غواړي چې هغې ته پر تیاره را رسېږي. اول زه خوشحالېږم چې زه کور کې ناسته یم، زما د کور خاوند یا زما پلار، زما ورور، زما څوک بل څوک ما ته بازار نه راوړي ویخم، زما یو ساتر دین بار ویښته دین بار څوک نه ګوري، زه په دې خوشحالېږم. خو موږ چې ارایشګاه کوو یا بله وظیفه کوو زموږ به مجبوریت وي، زموږ به څه مجبوري وي، موږ به څوک نه لرو، خپل د کور سرپرست به نه لرو، موږ باندې به دا بوج وي. دا خو په دې نه شوله نو موږ به د کور مشرتوب کوو، موږ به د کور سرپرستي کوو، موږ به د کور نفرانو ته نفقه برابرو. یوازې نفقه خو سړی نه شي برابرولی، که داسې شي نو ښځه بیا ولې پیدا کړي؟ ښځه او نارینه دواړه یو دي په نفقې برابرولو کې.
بله ډېره مننه پروانه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم، ستاسو څخه نورې پوښتنې هم کوم. له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. اورېدونکو د نور بس د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی نظیفه احمد شاهي صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. آغلی احمد شاهي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې وخت مو وایستئ. تاسو د آغلی نیازی او آغلی پروانه دواړو خبرې واورېدلې. آغلی پروانه یادونه وکړه چې تر اکثریت دغه کاروبارونه چې سنگارتونونه دی ارایشګاوی دغه د شوزو دی، او کدا بند سي معنا دا چې د شوزو اقتصاد ته سخت ضربه رسیږي، او د دوی په وینا طالبان غواړي چې د شوزو ژوند نور هم زیق او محدود کړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوي چې دغه د شوزو د ژوند د محدودولو یو هڅه ده؟ ک دغه لامل چې طالبان یادوي چې وايي په دغه سنگارتونونو کې زیات مصارف کېدل، تاسو کومه خوا فکر کوي چې ورسره موافق یاست؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته، همدارنګه نیازی صاحب او پروانه جانې ته، او یک تاسو ته روغ جوړ صحت مند اوسئ، مننه کوم چې ما ته تاسو وخت ورکړل. زه د پروانه جانې خبرې باندې ټینګار کوم په دې هکله چې یوازې د ښځو په اقتصاد باندې تاثیر نه لري، ښه ځکه چې کله چې نظام سقوط وکړو امارات راغلل، نو ډېر تاجران دا اکثریت سنگارتونونه مواد چې به راتلل د ایران نه راتلل، د ترکیه نه راتلل، د دوبۍ نه راتلل، تجارت وو. بیا کله چې د نظام سقوط نه وروسته بېرته تاجران خپل تجارت ودرول او تجارت یې ونه کړو، نو دا رژه کوم مواد سنگارتون مواد هم دوی هم چې وو د دې لوړ هم جکسي وو. په دې حساس نو چې انسان خپل آمد ګوري یو مواد اخلم په دې نرخ باندې، سبا زه په نور مشتریان باندې دا چې استفاده کوم، زه شل زره د دوکان کرایه ورکوم، د برق بل ورکوم، د اوبو بل ورکوم، همدارنګ زه مواد اخلم په پیسو هم، زه باید په دې کې یو 2000-3000 ځان ته خو منفعت په نظر کولی شم، چې لپاره زه د کور نه وځم، ګټې لپاره، فائدې لپاره زه د کور نه وځم. دوی چې وایي د ډېرې قیمت به اغوستل، ډېر ګران به اغوستل، یو بل چاره به کوو، سنگارتون به د رژویانو به وو، همدارنګ به دوی خپل ځان خپل مواد به راوړل، موږ به ورته سینګار کړو، زموږ مزدوري به ورکول، هېڅ خبره نه وو. کله چې مواد هم زموږ وي، مکان هم زموږ وي، مصرف نور هم زموږ وي، بیا دوی چې پیسې ورکوي دا خو بیا ونه شو. تجارت کاروبار هم دې ته وي، خلک هڅه کوي، زحمت وباسي چې نرې ښځه وي، دوی خپل منفعت او فائدې لپاره. نو باید دا طالبان دې خوا ته هم په نظر کې ونیسي. دومره تجارت چې په جمهوریت کې اوس مهال نشته، اول زه پخپل یم چې ما سره سرمایه و چې زه په افغانستان کې تجارت نه کوم، په خدای ته دوه چنده ماته به ګټه هم وي، زه نه کوم، ځکه چې د دې آخر نتیجه به خراب وي. د اوسنۍ نن ورځ ګټې باندې څه وکړم چې ځکه ورځ وروسته ماته دوه چنده ضرر وي؟ نو باید دا هم په نظر کې ونیسي. او د دې ستاسو په سوال کې دا هم وایي چې باید چې طالبان وبخښي، چې طالبان وایي چې باید ارایشګاوی بند شي، دا ارایشګاوی بندېدل هدف دا وي چې باید خود اقتصاد صفر ته ورسي. یوازې د ښځو اقتصاد نه، ښځې د اقتصاد نه محروم کی هغه مالی استقلال د خوځ نه نه غوښتل کی بلکې د خوځ نه هغه بشري حق هغه انسانيت حق بشریت نه ستیږي د دوی حالت دا دی چې باید د ښځې څوک ده ښځه څوک چې په ټولنه کې شمېرل شي د انسان حیثیت لري ښځه وایي یا په کور یا په ګوري نه یوه کلمې اورېدلې خبره بس نو دوی وایي چې د اسلام دوی نه دي خبر دوی دومره د اسلام نه چې دوی خبر دي هیڅ څوک خبر نه دي خو دوی لکه دا هغه پخواني کتابونه یهود نصاره چې هغه کتابونه چې د دوی په ضرر وو هغوی ګوښه کړي او په ځای بل څه لیکلي دوی نه ده ګوښه کړي او څوک هم نشي کولی خو دوی څه کوي هغه چې د ښځو فایده باندې په ګټه باندې چې وو چې دا په قرآن کې هغه یې بیخي وایي نه 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 دا هغه دم وایي دا وایي چې یو سړی څلور مېرمنه حق لري ښځه حق نه لري چې غږ پورته کړي ښځه حق نه لري د کور نه وځي ښځه حق نه لري ښکار وکړي ښځه حق نه لري چې د ازادي بیان استفاده وکړي ځکه چې دا انسان د حق نه لري نو له بده مرغه ورځ په ورځ د پروانه جنې په یو خبره زه هم ټینګار کوم چې شاید داسې حالت به راشي موږ له محرم نه بغیر د کور نه وتی نشو دا خبرې رښتیا ده ځکه چې دا هماغه پخوانی طالبان دي څوک غفلت ونو کې هماغه پخوانی طالبان اوس مهال داسې درې ورځې وروسته مخکې درې ورځې مخکې په هرات کې والي اعلان وکړ هیڅ یو ښځه بغیر له چادري نه د کور نه وتی نشي او موټروان ډرایورانو هم حق لري هغه مېرمنه چې چادري لري او محرم نه لري هم جګینه کې او چادري محرم ورسره هم وي او چادري ونه لري هم جګینه کې چې د جګ جواز یې اخیستل کېږي شپږ میاشتې ورباندې قید وځي او موټر یې غصب کېږي نو دا په هرات ولایت کې دا کار د په مازه مازه د وخت په تیریدو سره مرکز ته هم راځي دا خبر په مور ته د نړۍ ټول باید ووري دا خبر د هغه پخوانی طالبان دي هغه پخوانی مفکوري دي دوی دي هغه جاهلیت دولت کوم کارونه چې کوي هغه و څنګه دوی په ذهن کې ده چې هغه مبرز نه وي دي کو چې یو په یو کور کې ځلمی نری نه ني کله خزري پیغلونه ولري او دې کور سودا پکې د کو نه وځي او دروازه شاته به ولري او سړک چې څه کوي چیرته دي دا نارینه ته وایي چې راځي نو هغه د نارینه د کوم ځای نه راوړي
بلې مننه اغلی احمد شاهی تاسو څخه ما غوښته چې تاسو د خبرو په جریان کې دغه پښتنه هم وکم چې تاسو د پروانه جانی په خبرو کې واوریدل دوی ویل چې هغه شته چې مجبور وي چې باید د باندې وز لکه تاسو چې هم یادونه وکړه خو زما پښتنه دغه د چې اساسي حق خو د انسان هم دغه دی چې باید انتخاب حق ولري چې هغه کار کول غواړي کنه دغه حق اخیستل یا د طالبانو ته دغه دوی ته قناعت ورکول چې دغه د انسان یو خپل حق دی که ضرورت وي کې نه وي دوی باید دغه انتخاب ولري چې دا غواړي چې کار وکړي کې نه وکړي که غواړي چې کار وکړي باید وی کولای شي او که نه غواړي پر کور باندې کښېنستلای شي په دغه برخه کې تاسو څه وایست
دا خو په افغانستان کې یوازې افغانستان بغیر هر یو انسان ته چې د کار ویل د حق لري او ته غواړې چې دا کار وکړي نو هیڅ یو کس نه وایي چې زه نه غواړم کار ونه کړم هر څوک وایي چې باید انسان چې پیدا شوی ده په نړۍ کې د خپل ګټې لپاره هڅه کوي انسان په د ژوند نه چې کله چې پیدا شوی ده تر مرګ پورې تر دې حده چې نیم ساعت وروسته چې وفات کړي په هغه نیم ساعت کې دا خپله هڅه کوي دنیا د ګټې لپاره ده دنیا د حاصل لپاره ده نو هر انسان غواړي چې هڅه وکړي او رښتیا هغه مېرمن شته زه نه وایم چې هغه مېرمن شته چې په سل فیصد وکړي یو پنځه فیصد به داسې وي چې درآمد لري کور کې نارینه لري خو دا په کور کې ده ډېر ډاکتران دا وایي چې هغه مېرمن چې په کور کې ده هغه رواني تکلیف سره مخامخ کیږي نو هغه مجبور ده چې ځان ته یو شغل یا مصروفیت پیدا کړي مخکې معلمي وه درس وه نور وظیفې وي خارجي موسسو کې وظیفه وه شخصي موسسو کې دولتي کې وو د کار کول زحمت وایستل تر دې حده اشپزي کې به اشپزي ته بتلل نو کله چې دا ټول بند شو دوی اکثریت ډېرې اول زه پخپله زه ما زما دنده د یو کوکو شرکتو وکیلان سره ما کار کول کله چې زه کوخه تل زما خور مې ځوان لر ارزه ته دوه کاله پورې مې هلته کار کول ځوانه شاګردان وروسته به موږ همکار شو اوس کوم من کوي چاره مې څه به وکړو
مننه اغلی احمد
شاهی بله چاته وای چې ته غواړی او کنه غواړی چې کار وکې انسان د هڅې ده غواړی چې هڅه وکې نور د دا خو یو بے معنی سوال څه چې طالبان دا به وای چې موږ یو کس ته وای ته غواړی ستاسو کې چې کار وکې او یا بل څه وای ستاسو نه کې چې کار وکې د خو دا غي په ژبه باندې میخ تکول چې باید ګونګ شي چې موږ نو یې راکمه مجبور نه ځنه غواړم چې کار وکې
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی استاس څخه هم په ورته پښتنه کوم چې د شاغلی عاکف مهاجر د خبرو په تړاو چې دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند دی، د ویلی و چې په دغو سنگارتونونو کې د زوم د کورنۍ پیسې ډېرې مصرفېږي، نو په دې خاطر باید آرایشګاوې بندې سي. یو لامل یې د دغه یاد کړی و په خپلو خبرو کې. آیا تاسو فکر کوئ چې که په یو واده باندې څوک مصرف کوي ډېر دی، که تر یوه زیات ودونه چې خلک کوي هغه ډېر مصارف لري، ستاسو په نظر آیا د آرایشګاه بندول یو مهمه موضوع ده که دغه چې مصرف باید په بل ځای کې راکښته سي چې تر یوه زیات ودونه باید بند سي؟
ما ته خو بالکل په دغه موضوع باندې یو ډول مسکا راغله چې د په مصرف باندې دوی یادونه کړې ده. آیا که څلور ودونه کوو په هغه باندې مصرف نه راځي او د ښځو پر سینګار باندې مصرف راځي؟ بیا زموږ آرایشګاوې هم په افغانستان کې الحمدلله، لکه چې مخکې خورکۍ مو اشاره ورته وکړله چې موږ مسلمانان یو، افغانان یو، باغیرته افغانان یو، پښتانه یو اکثر، نو موږ ته زموږ فرهنګ دا نه ایجابوي لکه ایران او پاکستان کې دغه نږدې زموږ همسایهګانو کې لرې دوبۍ او ترکیه او دا ځایو ته لا نه ځو. دا نږدې دا دوه همسایه مو ایران او تاجکستان او پاکستان کې زه خپله شاهد پاتې سوی یم، یعنی تللی یم، خپل چشمدید درته وایم چې هلته د په آرایشګاو کې نارینه کار کوي د خوندو تر څنګ، دغه نارینه د خوندو ویښتان ورته جوړوي او هر څه کوي. هغوی هم اسلامي ملکونه دي، هغوی هم دغه مصارف کوي او د ښځو سینګار د شروع څخه او تر دا اوسه پورې هم په ټولنه کې رایج ده او هم رایج وو. دا چې لږ ذره مډرن نه سوه، لږ ذره اوس هغه نور هم ورسره د نړۍ سره موږ سیال کېدلو ته غوښتنه وکړله چې ګام ورسره اوچت کړو. بیا مو هم خپل کلتور او خپل فرهنګ او خپل هر څه مو حفظ کړي دي، موږ تللي یو. بیا هم دلته په موږ باندې پابندي او قیدات وضع کېږي، دا خو یو ډول مسخره ده چې دوی وایي چې مصارف لري. یعنی زما د مسکا حالت هم همدغه و چې دوی په دې مصرف مخنیوي دپاره، نو د مصارفو د مخنیوي دپاره ډېر اصول شته چې دوی په ځان باندې تطبیق کړي، ډېر څه شته چې دوی ورته فکر وکړي چې د مصارفو څخه مخنیوي وکړي. چې اول یې ولور ده، څلور ودونه دي، چې وایي چې هېڅوک بې له عذره دوم واده نه سي کولای. اول دي داسې یو قانون وضع کړي که دوی د مصارفو څخه د اخراجاتو څخه مخنیوی کوي چې بې له عذر څخه یو ځوان دوام واده نه شي کولای. بیا د شرعي عذر دی ولري ثابت سي، بیا دي واده وکړي. بیا چې دغه ځوان دوه ودونه کوي چې د مصارفو څخه د مصارفو وړتیا یې ولري چې دغه دواړه کورنۍ ته دغه نفقه ورته برابرولی سي که نه سي ورته برابرولی، دا ټول شیان دي څخه دي دوی شروع وکړي. مشکل اسلام ته وګورو، ما مخکې یو یادونه وکړله چې زه نه پوهېږم چې دوی اسلام ولې خپل د ګټې په حساب باندې استفاده ځینې کوي، او دا ډېر غلط کار ده چې دوی یې ترسره کوي. دغه غلطي ده چې دوی د ناکامۍ سره مخ کوي. اوس د دوی هم سر خلاص ده چې موږ پایدار نه یو، پاتې کېدونکي نه یو. ودرېږه، یو ناولدي خبرې خو وباسو، ودرېږه. خلک خو په دې باندې موږ یاد چې زموږ شریعت دپاره مبارزه کوله، موږ د شرعي قوانینو دپاره مبارزه کوو، ځکه د ناکامۍ سره مخ شولو. مګر متاسفانه چې دا نه ده، موږ تجارب لرو، موږ تجربې لرو. موږ ستاسې حواله دوره هم لیدلې ده، د مجاهدینو د راتګ دوره مو هم لیدلې ده، تاسې مو په دې دوره کې هم ولیدله، ټول مو مطالعه کړه. دونه سختۍ چې موږ ګاللې دي، یو دوه کاله نور به هم دا سختۍ موږ وګالو. تاسف ځای دغه ځای ده چې تاسې ولې ځان او افغانان مو ټول نړۍ ته بدنام کړه، ټول نړۍ ته مو موږ وشرمولو، موږ غلط ثابت کړو، زموږ په تزان کلن تاریخ مو بدنام کړله. دغه د افسوس ځای ده. ته که د اخراجاتو مخنیوی کوي، ډېر کارونه شته چې د اخراجاتو د مصارفو مخنیوی وکړي. که د فساد مخنیوی کوي، ډېر کارونه شته. دې حق نه لري چې ته مکتب او پوهنتون بند کړي. ته قوانین وضع کړه، ته داسې قوانین وضع کړه، داسې طرحې جوړې کړه چې د هغه څخه مخنیوی وسي، د پرمختګ لاره هم هواره وي. خلکو ته سهولتونه برابر کړه. ته ولې سهولت بندې؟ ولې قیدات وضع کوې؟ دا خو زور سو سراسر، دا حکومت نه ده چې ته کوې، دا دیکتاتوري ده چې ته کوې. چې ته څه غواړې هغه باید تطبیق کړي.
مننه اغلی نیازی. بله زبرت تاسو ترازم اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو څخه نور بس د خبرونه اوري او په دې خبرونه کې موږ هڅه کړې ده چې د آرایشګاو یا سنگارتونونو هغه شځې هم راولو چې دوی په دغه لاریون کې هم ګډون کړی وو او دوی په خپل د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په سنگارتونونو کې کار کوي. د اغلی پروانه په شمول باندې میرمن هوا له دغو شذو څخه یوه ده چې اوس زموږ میلمانه ته په دې خبرونه کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه اغلی هوا چې تاسو تویستی لمر سره خبرې کوي. کتاس په دې برخه کې مشته وایس چې دغه اعتراض ولی ضرور وستاس په نظر او شدي ولی مجبور است چې باید په اعتراض باندې لاس پورې کړي.
به نام خدا. سلام به شما و شنونده های شما. ما باید لازم که مجبور شدیم به دلیل ازی که هر قدر که ما پیشنهاد کردیم از طریق خانه پیشاوران پیشنهاد ما نادیده گرفته شد و هیچ کس صدای ما را نشنید. به همین دلیل خانه ما به اعتراض پی بردن و به این خاطر رو به اعتراض آوردن.
آیا تاسو فکر کوی چې دغه اعتراض کومه نتیجه ورکوی او تاسو په نظر کله چې تاسو اعتراض کاوه څه هیله مو درلوده؟ آیا تاسو فکر کاوه چې طالبان به تاسو غوښتنو ته غوږ ونیسي؟
به نظر من فکر نمی کنم که صدای ما را بشنوه، به این دلیلی که اونا مکاتب را بسته کردن، پنتونا را بسته کردن. همون زمان هم امی خانم های افغانستان بودن که صدا کشیدن در ولایت ها در همه جا و اینا با خودتان شاید شاهد باشین که امی طریقه هایی را که امروز دیروز اینا برای داختن قبلا هم امی کار کردن و تنها امی خانم ها بودن در مجموع در افغانستان. حتی هیچ مردای ما صدای خدا نکشیدن ولی باز هم امی خانم ها بودن که دست به اعتراض زدن، سر صدا کردن و از اخ خود دفاع کردن. ولی فکر نمی کنم باز هم ما به خاطر از اینکه مبارزه کردیم، یک سال شدیم زحمت کشیدیم و پای جامعه و مردم نادیده گرفتیم، به این خاطر قلب ما دل ما طاقت نمی کنه که مثلا ما آرام بشینیم یا این کار کردیم. ولی امیدوار هستیم که اگر طالبان نمیشنوه، جامعه جهانی صدای ما را بشنوه و داد ما برسه که ما یگانه ناناور فامیل خود از این طریق بودیم، از طفلای خود. وقتی که بسیار سخت است که یک طفل آدم، یک مادر میتونه در هر حد مثلا هر چیزی را تحمل کنه در زندگی، ولی هیچ وقت گریه اولاد خود، گرسنگی اولاد خود و مشکلات زندگی که طرف اولادش باش خود تحمل نمیتونه، صبرش به صفر میرسه. به همین دلیل است که ما نتونستیم، یعنی میفهمیم، با وجوده که میفهمیم که عاجز هستیم در مقابل اینا، به خاطر که اینا هیچ صدای ما را نمیشنوند. و به نظر ما که هیچ اصلا اینمی مطلب از اینا سرکوبی زنان است، خلاص دیگه کدام تو فکر نکنم که اینا بخواین که مثلا باز کنن یا دوباره، ما امید نداریم. اما میخواییم که جامعه جهانی مردم بشنوه صدای ما را و هر چی زودتر به داد ما برسه، به خاطر که نمیتونیم دیگه چی کنیم. از این می رای درآمد ما بود، وقتی که ایران بروی ما بسته کنه چگونه زندگی خدا پیش ببریم.
ډیر مننه آغلی هوا چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ په دې خبرونه کې. وخت مو وېستې چې خپل زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ورسوي او دغه خپل غوښتنه چې تاسو د طالبانو څخه لري هغه هم د دې پروګرام لاره مطرح کړي. آغلی نظیفه احمد شاهی تاسو خبربل پښتنه وکم، بیا به آغلی پروانی تاسو تراسم. آغلی احمد شاهی تاسو څخه هم دا پښتنه کومه، لکه څنګه چې زموږ ټولو میلمنو په همدغه باندې توافق اظهار وکړ چې طالبانو په دې خاطر باندې د ښځو آرایشګاو د بندېدو اعلان کړی دی یا امر کړی دی چې دوی غواړي چې د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوي، ستاسو په نظر باندې طالبان ولې غواړي چې د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوي؟
نو یو خبرې چې ادب د دې سوال چې هم انسان باندې خندار از انسان ته و هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو میرمن سره کول دښمني کول په دې معنا لري هغه هم افغاني میرمن وي چې د افغان میرمن اقتصاد صفر ته ورسېږي، نو ضربه یې چا ته رسېږي؟ دا هم یو سوال دا مطرح کیږي. نو لوبدا مرغه چې ته جاهلیت چې وي نادانی چې وي نو یو نادان وګړي سره یو نادان کیم سره یو جاهل کیم سره یو عقل انسان یو عقل مېرمن به څه وایي؟ نو که چیرې یو مېرمنه سرمتمن وي، سرمایه دار وي، یو تجار وي، نو بدنامي او بدنومي تا ته رسیږي؟ نه، خوالی تا ته رسیږي؟ نه. او نن دومره خوالی شاید در ته ورسیږي چې سبا یو مېرمنه تاجر وي، میلیونر وي، هغه هم افغانه مېرمنه وي، نو ستا هغه بېوزله او یتیمه او هغه فقیر ولس سره مرسته وکړي، زکات وکړي. مونږ وایي دلته ولې حسنه کوو؟ هڅه د دې لحاظه د اسلامي د لحاظه باید مونږ د خپل اسلام باید ښه په بشپړ ډول باندې خوب ورباندې فکر وکړو او تحلیل یې وکړو. اسلام وایي هر هغه کس چې په پنځو بنا باندې قبول لري مسلمان وایي. اول کلمه، دویم لمونځ، دریم روزه، څلورم زکات، پنځم حج. که چیرې یو مېرمنه کلمه به ووایي، مسلمان شو، لمونځ وکړي، روژه ونیسي او دا حجم به وکړي، حجم کول چې د خپل د زوی او د خاوند د پلار د پیسو نه لاړ شي، خو دا مېرمنه حق نه لري چې د خپل د پلار د سرمایې نه دا زکات ورکړي، د خپل د ورور د سرمایې نه، خپل د زوی د سرمایې نه، خپل د خاوند د سرمایې نه حق نه لري چې دا زکات ورکړي. هغه مېرمنه هغه وخت زکات ورکولی شي چې هغه به هڅه وکړي، هغه په خپل لاس باندې خواري وکړي، زحمت به وباسي، د خپل د حلال رزق نه، مال نه به دا به زکات ورکړي. هغه وخت به هغه مېرمنه د اسلام پنځه بنا مکمل کولی شي. اوس به لوبه ده مره په افغانستان کې تقریبا اوه نوي مېرمنې شته وجود لري چې هغه له دوی د اسلام د یو بنا نه محروم شوې ده، او دوی هڅه کوي چې د مکمل په بشپړ ډول باندې دا مېرمنې د اختح تر دې حده چې د اسلام نه هم ګوښه کوي دوی. نو دا په دې معنا ده د دې نه چې دوی هڅه وکړي چې اسلام مېرمنو ته په داسې ډول ښکاره کړي چې مېرمنو خپل اولادونو ته باید ووایي چې اسلام طرف ته راشه، اسلام د کامیابۍ لاره ده، اسلام د هڅې د سرلړۍ لاره. نو دوی په دې مېرمنو باندې داسې ظلم کوي. هر باور کوه ډېر زیات مېرمنې دي. نو په وایي په دې اسلام باندې مونږ څه وکړو چې مونږ تبا شو، رسوا شو؟ سبا یو نارینه بېګانه کس ته زمونږ لاس به اوږد وي، مونږ به په ونه سوال به کړو، مونږ به په سړک باندې کراچیواني به وکړو. هغه څومره د شرم خبره نه ده؟ مونږ یو نارینه بېګانه یا نامحرم سړی ته لاس به وړاندې کدیګري به وکړو؟ دا د شرم خبره نه. مونږ چې یاته هغه په نیک نوم باندې دوکان اغسې کرایه ورکوو په لوړ سر باندې، نه یې مونږ نه اجازه اخلو. هلته خلک ګوري چې ښځې یوازې ښځې دي، یا رجګا ته راځي. د حلال له طریقې نه مونږ ګټه پورته کوو، او خپل اولاد یا کور کورنۍ ته خویندو ورونو ته زمونږ حلال رزق راوړو، او ځان ته ګټه که زمونږ د طرف نه هم یو بل مسلمان ته هم کولی شو لاس یو سل روپۍ، یو دوه زره، یو درې زره ورته ورکړو، دا هم یو کومک کېږي. نو دوی په دې معنی ده د ښځې اقتصاد چې صفر کړي، په دې معنی ده خپل ځان ته ضرر ده. کله چې یو انسان د خپل ښه او بد باندې پوه نه شي، نو هغه هڅه کوي چې لکه طالبان په خپلو ښو باندې باندې نه پوهېږي چې د ښځو اقتصاد صفر ته ورسېږي. وبخښئ، تاسو مخکې وایي چې طالبان دا وایي چې د هغه نیازي نه تاسو پوښتنه وکړو چې طالبان دا وایي چې د زوم د کورنۍ نه دوی ډېر پیسې اغوستل. په رژیه کې یو نوی بستر راتللو، مونږ ورته په 5000 افغانۍ باندې مونږ ورته سینګار کول، د سن تر خپو پورې ښه شی مونږ جوړه په 5000. اوس زه په کور ناست یم، ما ته 5000 چې ورکړي، او بابا راته وایي چې راشه زما کور کې زما ناوې جوړ کړي، زه نه ځم. ما ته 1 لک روپۍ چې ورکړي راته واچوي چې راشه زما کور کې زما ناوې جوړ کړي، زه نه ځم. زه د افغان مېرمنه یم، زه افغان نجلۍ یم، زما پلار هم پښتون وو. په دې معنی زه په افغاني کلچر، په افغاني فرهنګ باندې لوی شوې یم. په دې معنی ده چې یوازې ته خیرات لرې او زه به خیرات نه لرم. مونږ چې هغه څه دوکان جوړ کړي، په لوړ نوم باندې، په لوړ سر باندې مونږ دوکان جوړ کړي چې خلک منفي فکر ونه کړي، چش لپاره مونږ د ناحیې نه جواز اخلو، او چش لپاره خاوند ته مونږ هغه لوحه لګوړې چې د خلکو وګوري دا د ښځو ارایشګاه ده. نو د دې هدف چې د ښځو اقتصاد صفر ته ورسېږي، د نارینه اقتصاد صفر ته ورسول، نارینه در په در خاورې ته سر کړو. باور کړئ، ډېر هغه کورنۍ چې زه ګورم چې څلور پنځه نارینه په کور کې پروت دي بېکار، نه هغه ښځه وتلې مجبوري چې حرجې ته لاړ شي. نو هغه به نارینه به څوک، نارینه به ښځه، او ښځه به نارینه به سپین سونې، اخر یو بل ته به یو بل به وخوري. نو دا حکومتداري نشتو، دا انسانیت نشتو. که چېرې په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې چې د انسانیت نوم د منځه نه لاړو، نو په هغه ټولنه کې بحث کول ګورو کې بل پرون ما ته وشته و چې ما ته وایي چې راځئ تظاهرات ته لاړ شو. زه نادان خلکو سره، نادر وګړو ټیم سره ځان نه بروم. هغه وخت مانه چې د تعلیم تعریف په هغه پولیټیکنیک په پوهنتون باندې لاندې لیکل شوی ده چې وایي استقلال
او جهاد په تور اغسل کېږي نه په قلم د مجاهدینو لیکلی. نو اوس موږ خپل ازادي په غږ باندې نشي ایستلی. موږ فکر وکړو چې د دې داسې دوی چې وایي په تور اغسل کېږي دا هم په زور اغسل کېږي. د دې اوس موږ هم دې سره ځان نه شو بحث کولی برابر وکړو چې باید موږ ته اجازه ورکړو موږ کار وکړو بار وکړو. نه موږ باید یو ځان ته یو بل حل لاره پیدا کړو. دې سره خبرې کول بحث کول چیغې وهل غږ پورته کول ځان ستړی کول د کور نه وتل ځان په خطر کې اچول دا هېڅ بېخي بې معنی په دې دوه کارو کې ښځو تظاهرات وکړو څه فایده تر دې حده پورې سرونه یې مات شو لاسونه یې مات شو مریض شو احساسی غریزه لري چې له بده مرغه کوم کار ونه کړي وایي د خپل خوښ حواس خو کنټرول کړي او ځان ته یو خو منظم تصمیم ونیسي. زمانه خو به نور مېرمنې چې په عمر زمانه ډېرې د طالبان ښه پېژني.
مننه ډیره اغلی احمد شاهی. اغلی پروانه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې دغه اعتراضونه چې طالبانو ور باندې دوی ځپي او دوی غواړي چې مخه ونیسي، لکه پرون چې موږ ولیدل د راپورونو له مخې چې پر ښځو باندې هوایي ډزې هم سوي وې چې دوی باید تیتو پراکسي اوشلن ګاز ور باندې وکارول سو، او همداراز ځینو ښځو موږ ته وویل په خبرو کې چې دوی په برقی ډنډو باندې د طالبانو غړی ووهلې د دوی امنیتي کسانو. ستاسو په نظر آیا دا ډول زور چې پر اعتراض کوونکو باندې راوستل کیږي او دوی ژغور غواړي چې طالبان یې چپ کړي، دا به لاریونونه پای ته ورسوي که بلا هم زیات کړي؟
د دې په اړه داسې خبر ده چې که طالبان دغه عکس العمل یعنې د زموږ په د مبارزو او دې خبرو په وړاندې داسې عکس العمل ښکاره کوي ښکاره ده. موږ خو پوهیږو چې زموږ غږ نړیوال اوري، طالبان وینه یې اوري، ټول یې اوري، خو کوم فایده یې نه لګورو. تر اوسه مو دا د یو میاشت وشوله، یعنې یو میاشت یو هفته پاتې ده. زموږ غږ هر یو پروګرام سره موږ اړیکه نیولې ده، زموږ غږ ټول نړیوال اورېدلی دی. موږ اخر دې ته مجبور شو، موږ مبارزې وکړو، خپل اعتراضات وکړو، خپل حق لپاره وجنګېږو، خپل غوښتنه ډېر دا غوښتنه خپل په حق کې رد کړو. خو نه، دا د موږ چغې وه، خو څنګه چې خور وویلې چې زما غږ نړیوال اوري، ټولې اوري، خو هېڅ فایده نه لري. او همدا حال دی، هېڅ فایده یې نه ده تر اوسه پورې لیدل شوي. دوی نور څه غواړي؟ یعنې د دې په حق له موږ نورې مبارزې وکړو، همدغه حل به مو وي. حتی نبی علیه السلام خپله فرمایلي کله چې هغوی جهاد کولو د بد او د هود په غذا کې، خپله مسلمانانو ته ویلي وو چې د کفارو هغوی کفار هغوی کفارو ورته ویلي وو چې د کفارو ښځې سپینګیري ماشومان معاف دي. دوی راځي چې موږ مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو، په خپل حجاب، په خپل حیا او عزت کې د خپل کور نه راوځو، په حیا او عزت کې خپل کور ته ځو، خمو دین ویلی دی، سبق مو ویلی، ترجمه مو کړی دی. دوی راځي په موږ داسې ګزارونه داسې یو حال اچوي. ولې
اغلی پروانه
اعتراضات په وړاندې دي؟
بله، ستاسو څخه یو بل پوښتنه زده کوم چې کله چې تاسو د دا ډول وضعیت سره مخامخ کیږي او ستاسو راشګاوي هم وتړل سوي، نور به تاسو هلته کار نه کوي، آیا داسې کوم بدیل لاره ستاسو د غوښتو د لپاره چې راشګاوي یا سنگارتونونه ور باندې باندې او دوی په خپل کور کې بیا کار پیل کړي، دغه امکان لري؟
کور خور جانې څنګه چې زمونږ بلې خور ویلې اول مخکې به مونږ ته د شا کورنۍ نه د شاود کورنۍ نه خلک راتلل مونږ په 3000 2000 5000 حتی که ډېرې شي 6000 پورې مونږ به جوړ کړي. اول سریان خپل اجازه نه وکړي ګوره دا دکان و سارانی چې مونږ ته راتلل ښه زړور یې رانه نه ایستلی شو. اول که زه په کور کښې دا کار شروع کړم زما کور کښې زما ورونه دي پلار به مې وي مثال د خبرې د نورو د نورو آیا هغه جلکیانې بیا راځي مونږ ته هغه پلارانې پرېږدي چې دوی په کور کښې دا رشده زه ته لاړه شه زمونږ د کور نه چې دوی وځي حتمن به خو په یو زندباد کښې دي که نه آیا اجازه ورکوي ورته چې لاړ شي نه او همداسې مونږ ته زمونږ فامیلي اجازه به هم نه راکوي چې مونږ لاړ شو قسمه ده خدای مکه پلار ونه لري څوک ورور ونه لري هغوی ته ترونه ماماګان خو به لري که نه که نور څه نه خپله ټولنه خو لري هغه خپل غرور خو لري که نه همدغه چې دا جلۍ نه شي کولی چې د چا کور ته لاړ شي واده والا کور ته لاړ شي هلته د فیشن چا ته وکړي او خپله نفقه یا رزق د هغې ځینه ته را واخلي ځکه چې هلته به هم خروار خلک وي سړیان به وي دا په هغې سړیانو کښې نه وځي که نور څه نه دروازې مخه کښې خو به وځي دا چې کله ځي فیشن کوي هلته به خلک نه وځي نو دا خو داسې ځای و چې فقط مونږ د ناوې سره کار وو حتی مونږ یو سړی نه دی لیدلی چې دلته اوسېدلی وو چې ناوې سره مو کار دی نه خلکو سره مو کار دی ښځې په ښځه هم کار دی ښځو ته کار کوو ښځې نه پیسې اخلو د ښځو په ښځو سوداګري ده دې کښې خو د شریعت خلاف نه شته دی که دوی وایي چې دا د شریعت خلاف کار دی هېڅ دې کښې د شریعت خلاف کار ما ته څه شی ښکاري نه که دوی دا د ورځو ایستل شریعت خلاف ګوري وایي چې ګناه ده مونږ به د دې نه قطن هغه وکړو بند به کړو دا کار به مونږ نه کوو خلک یې په کورونو کښې کوي کورونو ته به هم سبا ته ورځي چې کورونو کښې ورځې مه وباسئ سختګي ویښتان مه لګوئ رنګونه مه کوئ کورونو ته به هم ورځي چې تاسو دا کارونه بند کړئ کورونو کښې خو یې نه شي کولی دا خلکه چې مونږ ته رژناو ته راځي ورځې وباسي یا ویښته رنګه یا څه بل څه یا د مخ لاسونو ویښته نخکوي اوس الحمدلله ټول په دې پوهېږي دوی چې خپل کورونو کښې کوي نو دوی به څه کوي سبا ته به ورته وایي چې کورونو کښې دا خلکه چې دا کارونه کوي بندې کوي.
مننه آغلې پروانه بلې اوس ستاسو غږ موږ ته راځي مننه ستاسو نظر مو هم واخېست آغلې نیازۍ تاسو د آغلې پروانه د خبرو په تړاو باندې څه ویل غواړي دوی دغه پوښتنه وکړه چې آیا که خلک په کورونو کې آرایش کوي یا ورځې باسي یا سختګي ورشتان لګوي طالبان به په دغو ښځو پسې کورو ته ورځي چې وی ګوري چې آیا دوی دغه کار کوي که نه او تاسو د دغو اعتراضونو راتلونکی څه ډول وینئ آیا فکر کوئ چې دغه ډول اعتراضونه به دوام وکړي ښځې به بیا هم خپل ژغ پورته کړي که به ورو ورو دغه ژغونه چپ سي
زه خو لکه مخکې چې به اشاره وکړله ورته چې قدردانی کوم د دې اعتراضاتو حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي د حق د اخیستلو دپاره اوله به غوښتنه کوي لکه څرنګه چې زموږ خوندې دا کار کړی که د تحصیل په برخه کښې وه که د مکاتبو د دروازو د بندېدلو په برخه کښې وه که د پوهنتونونو د بندېدلو برخه کښې وه که د ازموینې کښې د انجونو برخه نه اخیستله برخه کښې وه او که څه هم د ارایشګاو په برخه ده که د پارکونو د هوټلونو د ودونو هره برخه کښې چې دوی قویده وضع کړې ده د ښځو پر وړاندې دغه تاوتریخوالی دوی منځته کړې ده په دغه هره برخه کښې زموږ خوندې خپل ږغ اوچت ساتلی لومړی یې ورته ښه سلامېزه غوښتنه کړې ده په بارو بارو په کراتو یې غوښتنه کړې ده پوهېدلی ده چې دوی جواب نه ده ورته ورکړی بیا یې اعتراض کړی ده بیا یې اعتراض د دوی په مقابل کښې کړی ده په زمین کښې خپل اعتراض نړیوال ته هم ورښيي چې دا ډېر ښه ده ما مخکې مو وویل چې حق اخیستل کېږي حق ورکول کېږي نه د حق د اخیستلو دپاره به ږغ دې اوچت ساتي که ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي مور غوندې مهربان هېڅ د عاطفې څخه ډک هېڅ نور کس نشته په دنیا کښې مګر مور تر هغه وخته پورې خپل اولاد ته شیدې نه ورکوي تر څو چې اولاد یې ونه ژاړي اولاد یې ژاړي بیا مور شیدې ورته ورکوي نو په دې خاطر د دغه مقولې سره هم په اخیسته باندې زه د دوی قدردانی کوم ستاینه کوم چې دوی خپل ږغ اوچت کړه او دا ږغونه به اوچت یي دا دې اصلا طالبان زړه ته وانه چي چې دوی اوبه پاشي پر ښځو باندې دغه خپله یو بېسیرتي ده بېعزتي ده چې ته یو ښځې ته یې کوې چې پر هغه باندې اوبه پاشي ما اعتراضونو صحنې ولیدل راپورونه مې ټول ولیدله او زمین کښې که ګاز استعمالوې هغه بې اوشه کېږي لویږي بې ستره کېږي بې عزته کېږي تر هغه خو هغه دوکان ښه وو چې په دوکان کښې ناست وو په عزت یې کمایي کول خپل نفقه یې پیدا کول خپل د اولاد دا تالاب یې عزت کړل چې سړکونو ته دې وایستله، تا بې سیرت کړل چې اوبه دې ورباندې ونیوله، تا بې عزتي ورته وکړه چې ټکان دې وکړه چې دوی په ستاسو د سپاچه سو دې خوا اخواستله. خو دا زړه ته واچوه چې دا غږونه په دا رقم ته نه سي خفه کولی، نه یې له منځه وړلی سي. دا غږ به همیشه اوچتېږي. ولی وای غوټه چې په لاس کلاسیږي غاښ ته څه عجب سپه. دوی ښه تاسو ته غوښتنه کړې وه چې دغسې قوانین مه وضع کوئ، د دغه لارې څخه موږ نفقه پیدا کوو، که تاسې کوم څه په کښې کې لرئ، کوم ملاحظه لرئ، موږ ته راواستوئ چې دغه قوانین په کښې کې وضع کړه. دا اوس هم د پروانه خور په خبرو کښې ما واورېدل چې ویې ویلې چې که ورځې ټولول دی وایي چې ګناه ده، راته ودي وایي موږ ته دې په آیاتو په حدیث باندې ثابت کړي، راته ودي وایي چې مې کوي موږ یې نه کوو. هغه څه هغسې قوانین لکه چې په مکاتبو کښې ما بار بار دا خبره کړې ده که په مکاتبو یا پوهنتونونو کې کوم مشکل وو، تا به د هغه مشکل د حل لاره پیدا کړې وای. داسې خو موږ نشو کولای چې زموږ دروازه زړه ده، دروازه د بېخه باسو غورځوو یې بیا به بله دروازه رانیسو. په کریات کښې مې کښېنوې چې بیا بله دروازه رانیسې، خو اول د دغه دروازې بدیل پیدا کړه، بله دروازه راوړه، بیا دا وباس هغه کښېنوه. ته هم د هر ښځ دپاره چې قیدات وضه کوې، د هر قانون دپاره چې دي، د هر فرامین دپاره چې دي وضه کوې، د هغه دپاره اول بدیل یې وسنجوه. اول دغه ښځو ته به دې یو فابریکه جوړه کړې وای، حد اقل یو داسې یو فابریکه به دې جوړ کړې وای چې پلاستیکي چپلق په کښې کې جوړېدلی. دغه ښځو ته به دې ویلي وای چې ټول راسې په دغه ځای کې کار وکړي، په دغه فابریکه کې هغه کار مه کوئ. دوی به بیا د سره دغسې جنجال نه وای کړی، دغسې مشکلات به نه وای جوړ کړی. نن ته خپله هم د مشکل سره مخ یې، ښځې دې هم د مشکل سره مخ کړي دي، نړیوال دې هم ټول په شور راوړله. په زمین کې دې موږ نړیوال ته هم بیا هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو چې دا سراسر غلط کړنې دي. دا دوی یو خو دغه حالاتو څخه زه داسې یو اخیسته کوم چې یا دوی اوس په دې باندې پوهېږي چې نور نو د زوال سره مخ یو، راسې چې یو نوم خو پرېږدو چې موږ شریعت تطبیقوله، ځکه نړیوال زموږ سره مخالفت وکړه. دا خپله دوی غواړي، دا ښځې دوی خپله پاروي د ځان دپاره چې دا حالت یې رامنځته کړې ده. په دې شوي دي چې نور مو نور نه پرېږدي، باداران به ورسره خبره خرابه کړي، ځکه دی نو دا کار کوي. دا خپلې ټولې پروژې دي دغه حالتونه.
مننه آغلې نیازي. بله، ډېره مننه آغلې نیازي. ستاسو نظر مو واخیست د آرایشګاهو د تړل کېدو، د دغه اقدام پر ضد باندې، د لاریون د ښځو او بیا هم د لاریون د ځپل کېدو په اړه باندې. ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. له خپلو ټولو مېلمنو آغلې بیبي نزدي، نظیفه احمد شاهی، آغلی قمر نیازی، آغلی پروانه او آغلی هوا څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظرونه شریک کړل او ګډون یې وکړ. موږ به بل اونۍ بیا هم له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
دم ہو